د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد روسي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په کندهار کې لسلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 3500 کورنیو سره ژمنې مرستې کړي دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحده ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزا کې د اوربند پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفا له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړې، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له اوکراین سره یې 1.8 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. د ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځیانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډېر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.8 میلیارد ډالر اقتصادي او نظامي مرسته تصویب کړه، خو له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا درېیمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 115 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. راستره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. وباورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې استازي نن په بشکیک کې غونډه کوي.
دا لومړی ځل دی چې قرغزستان د داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو د طالبانو د حکومت ترمنځ د تماس زیاتوالی دی.
متحد ایالات وایي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي او یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یو راپور کې کتنه کوو.
که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې په یوه ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي ولې وژل شوي وو.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلی دی، هغه کوپلی به د مرمیو ویشتل شوي وي، اوس هم هغه کوپلی کې بعضې مرمۍ ښخې وي.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د هند صدر اعظم نن په متحده عربي اماراتو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې مشر میلمه دی. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 15مه نیټه ده چې د 2040 میلادي کال د فبروري میاشتې له 14مې سره برابره ده. د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړۍ موضوع ته. تکل شوی چې نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وشي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازي، د اروپایي ټولنې استازی او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي برخه واخلي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پلازمینه بشکیک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړی استازی ګډون کوي. د ملګرو ملتو یو شمېر استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړیو استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلې دي، خو په بشکک کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دی وایي دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک ته رسیدلی دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ تعامل او تماسات والی دی. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کېږي چې منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یوه مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همداراز په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیره غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړۍ غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
و موریدل چې ټاکل شوی نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وشي. متحد ایالاتونو ویلي چې هڅه نه کوي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې ښه کړي او په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په روانه اونۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان وغواړي چې حکومت مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې عملي کړي. دې موضوع ته په دې راپور کې ژوره کتنه شوې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12مې په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل که طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړي او له دې غونډې څخه د امریکا حکومت څه تمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو په معنا وینئ؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلاره هم بدله شي.
اگر طالبان
د طالبان سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې ښوونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې ښوالی وښیي نو شونې ده چې امریکا خپله تګلاره بدله کړي. دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خود سیاسي چارو بل کارپو صلاح الدین سیدی وایي،
اما کچرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسائل د حل لارې لري، او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکارا کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاح هڅې کوي، دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوې د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوه غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځنګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په قربتوب جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی، خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او خزو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا دا ډلهیز قبر ښایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د مهال وي. د خوست اوسیدونکي وایي د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سری نیونې او بې محاکمې وژنې د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغو پر وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوې. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله، د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو، د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل، مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویر کړو، نو دا تقریبا داسې وخت چې په نولس سوه اویم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دا پیسې چې کومې دی، دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په سر د تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلای دی یا کوپلای به د مرمۍ وشتل شوی وي، اوس هم هغه کوپلای کې بعضې مرمۍ ښخې وي. بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي، بعد له هغې نه بیا سرونه باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور، پوځي منصبداران، علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان، شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په دیارلس سوه اته پنځوسم کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو، او یوه میاشت دا یې د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و. تر یوې میاشتې پورې موږ ولید، د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا مو چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا څه ګګنې وکړې، هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینو ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څلبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل، د هغوی شهرت به خپراوه، او د شپو په تیارو کې به یې په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکی نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکوه د حاجي صاحب خونالدین په نوم د قومي مشر و، د زدرونه کوم مشر و. کله چې حاجي سلیم ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی داخل کېونه حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلاصي کو خور خلاص مونږ کا دوی و چې مونږ کوبل تا وړه خو کوبل تا نه و وړه بس لاته ختم کړی وی دوی
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او پټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د ازادۍ راډیو خبرونې د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي خپرېږي. د سهار په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خبرونې د لنډو څپو په نولس یوویشت او پنځه ویشتو مترو خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف، مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي، او په دې توګه هغه ابهام پای ته رسیږي چې د فبروري د اتمې د انتخاباتو په پایله کې په دې هیواد کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدراعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدراعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لرې کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوې وې هم حاضر و. شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبرې غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدراعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، په سیمه ییزو تحولاتو کې د یو بل راپور له مخې د هند صدراعظم نن په متحده عربي اماراتو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې مشر میلمه دی. نریندر مودی چې د سې شنبې په ورځ د اماراتو دوه ورځنی سفر پیل کړی نن به قطر ته هم ولاړ شي. د موضوع نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د هند صدراعظم نریندرا مودی په منځني ختیځ کې د هندوانو تر ټولو لوی معبد پرانیسي. دې معبد ته په متحده عربي اماراتو کې وویشت جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده چې نږدې یو سل او لس میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. د دې معبد اووه منارې د متحده عربي اماراتو د اوو اماراتو سمبول دی. ښاغلی مودی به نن په اماراتو کې د پانګونې او تجارتي اړیکو په سرمشریزه کې د مشر میلمه په توګه هم برخه واخلي، او هند ته تر رسیدو مخکې به نن د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي او د قطر له چارواکو سره به مذاکرات وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې ښاغلی مودی پرون د متحد عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل. دا په تیرو اتو میاشتو کې د دواړو مشرانو پنځمه غونډه ده. د فرانس پرس اژانس سره راپور له مخې هند او متحد عربي اماراتو په تیرو اتو میاشتو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي چې په دغو کې د یو ستر تجارتي او ترانسپورتي مسیر رامنځته کول دي. د اقتصادي دهلیز په وچ او سمندر کې د بیړیو او ریلګاډو په واسطه هند د منځني ختیځ له لارې له اروپا سره وصلوي. متحد عربي اماراتو ته د نریندرا مودي سفر د هند د عمومي انتخاباتو په درشل کې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا ټاکنې د اپریل په میاشت کې ترسره شي. په متحد عربي اماراتو کې د هند شاوخوا درې نیم میلیونه خلک ژوند کوي چې دا په خلیج کې د هندیانو تر ټولو لویه ټولنه جوړوي. د کتونکو په وینا، که څه هم په اماراتو کې میشت هندیان نشي کولی چې له بهره د هند په انتخاباتو کې رایه وکاروي، خو د مودي دا سفر تر ډیره بیا هم په اماراتو کې پر میشتو هندیانو متمرکز دی. د هند صدراعظم پرون په ابوظبي کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه، او نن به په متحد عربي اماراتو کې د هندوانو ستر معبد پرانیزي.
لا خبرونو ور اخوا.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخامخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د هیواد روغتیايي سیستم د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دی. د میرمن اميري د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د طالبانو د سیاستونو له امله له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې، ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینیرانو، ساینس پوهانو او نورو کونو په توګه د خپل هیواد له خدمت بې برخې دي. هغې زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو له امله افغانستان د نرسانو او ښځینه ډاکټرانو له کمښت او روغتیايي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې د دوشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي، د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیايي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړی دی. د بشري حقونو د څار د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي په دغه راپور کې ویلي، دغه پیښې په افغانستان کې د یوه ناوړه روغتیايي بحران لامل شوی چې ښځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون یو شمېر مېرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو او کافي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت یوه خدینه نرسه چې نه غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شي وایي، د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې مېرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسېدونکي فاطمه هم په خپله سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. هغه وایي،
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکوونکي په کار بوخت دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې روزګان ولایت د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیايي مرکزونو نشته والی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړای دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا له درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې ده. دا هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له ډیورنډ کرښې په زوره افغانستان ته را ایستلي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودړ کې د افغاني سرې میشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورنډ له کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل البخاري د ویشل شوو توکو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سرې میشتې لورې 300 خلکو راستنېدونکو کډوالو کورنیو باندې ژمني توکي وویشل شو چې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا خپل هیواد ته په جبري توګه راستانه شوي وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینهو، ښځینهو، ماشومانو جمپرونه، څادرونه، جرابې، بوټان، بنینونه، دشکشې شاملې وي ورکړل شوي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې وای په پاکستان کې په خپلو مټو او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د پاکستان حکومت ترې هر څه پاتې کړل او خالي لاسونه یې له ډیورنډ کرښې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کومې مرستې چې ترلاسه کړې پرې خوښتي. عزت الله او محمد یاسر
په 2013 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شوی افغانستان ته. سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې ماجون او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره تاسو ته مرسته.
د یادونه ورده چې د تیر زیږدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې اکثرو کارونه، کورونه او جایدادونه پاتې شوي او تش لاسونه له ډیورنډ فرضي کرخې راړولې دي چې تر اوسه نږدې 500,000 افغانان له یاد هیواده په زور راوستل شوي. او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2040 کال کې به هم نږدې 1500,000 افغانان
هیوات راستانه کړی شي. د ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19 او 15 مترو اوریدلای شي. په څو شیبو کې زمونږ خبرونه یعنی د سهار په شپګو بجو زمونږ خبرونه په لنډو څپو پیلېږي. البته د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 12:06 اوریدلای شي. اوس هم ورزو یوې وروستۍ جالبې موضوع ته. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاس او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ترې غوښتل کیږي. تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کارونکو ته اجازه ورکوي چې 4D او 3D فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې حاضردمه اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وي باید 3,409 ډالر ده. شنون کې دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولي او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللي دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته روټرز خبري اژانس ته وویل،
زه په 3D او 4D فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سحکاری لکه چې هغوی دقیقا همدلته دي او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاږلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي